د سهار لس بجې شوې. احمد شپریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې هند ته د ولسمشر غني د سفر په درشل کې د هغه د ویان څرګندونې خپروو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په اړه د بې غوري د علت د څېړنې امر کړی دی. افغان حکومت وایي افغانستان د سیمې د همکارۍ په یو مرکز بدلوي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په یوروان کې خبرې وکړي. سرکې د افغانستان خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتو د راپور په اړه د بیغوري د علت د څېړنې امر کړی دی. ولسمشر غنی د کورنۍ چارو وزارت ته ویلي چې قضیه وڅېړي او مناسب اقدام وکړي. رویټرز خبري اژانس وایي چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یو نسخه ورسېدلې ده. دا راپور د ملګرو ملتو د پراختیايي مرستو د ادارې یو ان ډی پی په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. د دې راپور هدف د ملګرو ملتو په چوکاټ کې په افغانستان کې له نظم او قانون سره د مرستې د صندوق لخوا د پولیسو په معاشونو کې د درغلیو څېړنه وه. د ولسمشر ویاند اجمل عابد عبیدی وایي چې په دې ارتباط یو کمیشن په کار پیل کړی او ژر به یې پایلې څرګندې شي. د افغانستان حکومت ویل هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریز پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د ولسمشر غنی ویاند اجمل عابدی د خبر هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وکړه. د وی حکومت وړي افغانستان د سیمې د همکارۍ په مرکز بدل کړي. عابدی زیاته کړه چې افغان حکومت هڅه کوي د ګاونډیو او اسلامي هیوادو ترمنځ یو اجماع رامنځته شي څو په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی روانه اونۍ هند ته ولاړ شي. په جوزجان ولایت کې تیر شپه د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې یو وسلوال مخالف وژل شوی او اته نور ټپیان دي. د جوزجان امنی قومندان فقیر محمد جوزجانی نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې اوس هم د جوزجان په زدرانی، سرخ او سقزکول سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان پوځیانو عملیات دوام لري. له بلې خوا د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې تایید کړی چې د دوی دوه کسان په دې جګړه کې ټپیان شوي، خو ادعا یې کړې چې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. د وسلوالو طالبانو د ادعا افغان چارواکو رد کړې ده. په یو بل خبر کې اوري چې د هرات ولایت چارواکي وایي په هرات کې د ملي اردو پر پوستې په یوه حمله کې دوه سرتیري ټپیان شوي دي. د ظفر 200 قولي اردو مطبوعاتي مسؤل نجیب الله نجیب ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله تیر ماښام د شینډنډ ولسوالۍ بازار ته نږدې شوې او وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اړول شوې ده. ناپیژان د وسلوالو د فراه د شورا ولسوالي او د دې ولایت د مرکز ترمنځ په لاره کې تیر ورځ د یو زم په ګډون درې تنه وژل. د فراه والي آصف ننګ د پیښې د قربانیانو د لیدنې پر مهال په ولایتي روغتون کې دا پیښه تایید کړه.
درې کسه یې شهیدان کړي دي په واده کې همدې شورا او منطقې کې. البته دا زوی او دوه زامن دي، یو پلار ده. د زوم یې هم شهید کړی ده، له ښځو نه یې راایستلی ده، د ښځو تر مخې شهید کړی.
ازادي راډیو خبریال وی زوم د افغانستان د سرحدي پولیسو غړی و. د حمله مسولیت کومې ډلې نه دی اخیسته. او د هم د شهزاده په سرای کې د افغان سرافانو د اتحادیې د معلوماتو له مخې د افغانۍ او د ځینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانۍ یو بیه. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ، دوه نوي پوله، یو یورو 2.5 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ، 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 540 افغانۍ. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په یوروان کې خبرې وکړي، خو د دواړو هیوادو ترمنځ د دوو جنگي بیړیو پر سر لانجې ته حل نه دی موندل شوی. ولسمشر اولاند پرون د ارمنستان پلازمینه یوروان کې له ولسمشر پوتین سره تر لیدو وروسته ویل چې لا هم د څه باندې 1.5 میلیارد ډالرو پر دې معاملې وروسته پریکړه نه ده شوې. تر هغه ځایه چې د مسترال بیړیو د پلورلو مسله ده، ما ځینې شرایط ورته ایښي دي. یا به مسترال بیړۍ ورته سپارل کیږي او یا به د شویو خبرو پر اساس پیسې بیرته ورکول کیږي، خو تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده شوې. ولسمشر لاند رواني اونې په پایل کې ویل چې د روسي لوري په غیر قانوني توګه د کریمیا د الحاق او په یوکرين کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو د ملاتړ په خاطر د مسترال جنگي بیړۍ پر مسکو نشي پلورلې او د روسي پیسې برته ورکوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون د ښځو د حقونو یو فعال سیبین محمود د وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شو. سیبین محمود په کراچۍ کې تیر ورځ ناوخته د ورکو شوي بلوڅانو په اړه له یوې غونډې خپل کور ته روانه وه چې ډزې پرې وشوې. په دې پیښه کې د سیبین محمود مور هم ټپي شوې ده. سیبین د یوې مرستندویه ټولنې مشر او په وروستیو کې څو ځله ګواښونه ورته شوي وو. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د نیویارک پولیسو پرون د آزادې مجسمې ته شاوخوا سیمه د مشکوکو موادو د شتوالي له امله وپلټله او له هغه ځایه سیلانیان خوندي سیمو ته ولېږدول. د نیویارک د پولیسو یوې ځانګړې ډلې چې د بمونو په شنډولو کې مهارت لري پرون د دې ځای په څارنه کې ونډه درلوده. پولیسو ویلي چې د یوې بمي حملې د ګواښ په اړه ټلیفون ورته شوی و او د دوی تعلیمي سپو په سیمه کې پر موندل شوې وستې شک کړی و. په هغه ویډیو کې چې د پیښې له ځایه پر انټرنیټ خپره شوې ولیدل کېږي چې سیلانیان په بیړیو کې د نیویارک ښار له هغو ټاپو وزمو له هغه ټاپو چې د آزادې مجسمې مولاړه ده امن ځای ته ایستل کیږي. او وروستی خبر هم ده چې د عراق امنیتي ځواکونو د انبار ولایت په مرکز رمادي کې یو مهم پل د اسلامي دولت له ډلې ونیو. عراقي چارواکي وایي چې د هوس په نوم دغه پل د فرات سیند پر سر دی او امنیتي ځواکونو تېر ورځ له دې ځایه د اسلامي دولت وسلوال په شا وتنبول. د پولیسو یو افسر مهدي د عباس وویل له څو میاشتو راهیسې دغه پل د اسلامي دولت د ډلې له وسلوالو سره وو او د اکمالاتو په یو مهمه لار پرې د پلس پره وه. د انبار چارواکو تېره اونۍ خبرداری ورکړی چې دا ویر شته چې رمادي سقوط وکړي، خو په وروستیو ورځو کې عراقي چارواکي وایي د دې ښار له ځینو سیمو یې د اسلامي دولت ډله پسې اخیستې او ښار د دوی په کنټرول کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان ولسمشر د هند سفر پاړه د هغه لویان سره شغی دلی یو
یز دای بای د خرابات افغان و هم مشکل بودی نامده
وړاندې په خبرونه کې همدار اسواوري چې د پاکستان سرتیاسم بریتانیا ته تللی او تم د چالت د افغانستان پر مسله خبري وکړي.
افغانستان کې سلا او افغانستان کې امن او خپل اړې د پاکستان کردار خاص تل شو دا او د مخالې ټول اول او زیات لو په دې خبره
په کندهار کې پر 200 فابریکو د امریکا د مرستندوی ادارې د بریښنا مرستې درېدلې.
په حال خبرې روانې د نوې شایدې مرکزی دفتر سره مې پخ دغه
د افغانستان د کرکټ بورډ له نوي کپتان سره شخېدلې یو
بازین لوبغاړي باندې کپتانی تاثیر کوي پنځه لاته ماده څه کم سوچ ته نه راغلی چې کپتان زله پرتامي سره شي.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو.
لومړی ساړه کې د یو شخص بیا ډیره ګرمي راځي په شخص باندې او اشیا ورسره کمیږي او د سر درد هم ورسره وي. دا د ملاریا عمومي نښې نه ښانې دي.
د افغانستان حکومت غواړي چې په دې هیواد کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د سیمې د هیوادو یوه اجماع رامنځته شي. د ولسمشر ویان دا خبره هند ته د اشرف غنی د سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وکړه. ټاکل شوی ده چې روانه اونۍ اشرف غنی په یوه رسمي سفر هند ته ولاړ شي. جزئیات د فرشته جلال زئی پوره پور کړي.
افغان حکومت وایي د هند او پاکستان په وړاندې د سیاسي دریځ غوره ګڼي چې افغانستان د نورو هیوادو د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت غواړي دغه هیواد د سیمه ییزو همکاریو په یو مرکز بدل شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر په راتلونکو څو ورځو کې هند ته ولاړ شي. عابدی په دې اړه چې ولسمشر به د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر مذاکرو هندي لوري ته څه وایي ازادي راډیو ته وویل
ما در صدد به این داورتن یک اجماع هستیم در سطح منطقه کشورهای انتهایی ما و کشورهای اسلامی تا
موږ د سیمې په کچه د خپلو ګاونډیو او د اسلامي هیوادو سره د ویجما پرمسته کېدو غور کوو او غواړو چې د افغانستان امنیت او ثبات ټینګ شي، چې د سیمې د ثبات ټینګېدل دی او موږ له تروریزم سره په مبارزه کې د خپلو ګاونډیو او د سیمې د هیوادو همکاري غواړو. په کابل کې د هند سفیر ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان حکومت لخوا د سولې د هڅو ملاتړ کوي او په ټوله سیمه کې په دې اړه همکاري مهمه ګڼي. د هند سفیر وویل افغانستان د جګړې ډګر دی او دا کولای شي چې پر ټوله سیمه ناوړه اغیز وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د اپریل د میاشتې په 28مه او 29مه د هند د لوړ رتبه چارواکو سره خبرې وکړي. یو شمیر څارونکي داسې ګڼي چې غالبا هند نه غواړي د افغانستان په چارو کې له خپلو سیالانو پاکستان او چین شاته پاتې سي. د روانې میاشتې په 28مه او 29مه دې سفر ته داسې هم کتل کېږي چې ښایي هند ته د دې موقع د بیرته ترلاسه کولو وخت ور. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند ویل چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره پر سیمه ایزو تجارتي او اقتصادي چارو خبرې وکړي.
د افغانستان ولسمشر به روانه اونۍ د هند سفر په ترڅ کې په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات پر موضوع خبري وکړي. بل لور ته چین د افغانستان د مسلې د سولې حل غوښتنه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت له ټولو افغان خواوو وغوښتل چې د سیاسي خبرو له لارې د ستونزو د حل کولو هڅه وکړي. چین وروسته له دې د افغانستان د مسلې په سولې حل کې دلچسپي زیاته کړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ او له چینایي چارواکو یې وغوښتل چې د سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو له لارې د سیمه هیوادونه د اړیکو پراخولو ته وهڅوي. اسمت چاروان راپور لري.
چین د جمعې په ورځ د طالبانو له لورې د پسرلانیو عملیاتو د پیلېدو په غبرګون کې له بېلابېلو خواوو وغوښتل چې د خبرو له لارې د سیاسي حل د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هونګ لی په پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل چین تل په دې باور لرلی چې په افغانستان کې د ستونزې د هواري په حقیقت ولاړه حل لاره د پخلاینې له طریقه ترلاسه کیږي. د ول موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت افغانستان له لوري د پخلاینې د وړاندې شوي بهیر ملاتړ کوو او په بیلابیلو افغان خواوو ژغ کوو چې د خبرو له لارې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅه وکړي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی دا هم وویل چې چین په دې برخه کې د رغند رول لوبولو ته تیار دی. طالبانو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جمعې له ورځې به پسرلنی عملیات پیل کړي. طالبانو دا اعلان لدی سره سره وکړ چې د راپورونو پر اساس د پاکستان د پوز مشرانو افغان چارواکو ته ډاډ ورکړ چې طالب مشران د سولې خبرو ته تیار شوي دي. په همدې حال کې پاکستانی رسنۍ وایي چې چین له پاکستانه غوښتي چې له افغانستان سره اړیکې شي او اقتصادي ارتباطات پراخ کړي. د پاکستان دی نیوز ورسپانه وایي چې پاکستان د چین له غوښتنې وروسته پریکړه وکړه چې له افغانستان سره خپلې تجارتي لارې چې اوس څلور دي 1400 ته زیاتې کړي. حاضر دمه تورخم، سپین بولدک، غلام خان او میرانشاه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ څلور رسمي لارې دي چې د هغو په منځ کې د میرانشاه لار غیر فعاله ده. چین وروسته له دې چې د افغانستان ولسمشر دغه هیواد ته سفر وکړ د افغانستان په سوله او ثبات کې لیوالتیا زیاته کړې ده. تر اوسه لږ تر لږه دوه ځلې د طالبانو پلاو پیکینګ ته سفرونه کړي دي. دغه هیواد له هند سره هم د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خپل دریځ نږدې کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمسون البلو تاسو کولی شئ چې هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په ارتباط مشته سمسون راوستوي. په فرا کې د واده په مراسمو په بریټ کې زوم او بخښي په فرا کې د یو بریټ پر مهال زوم د هغه پلار او غرور وو شل شل. دغه پیښه تیر ورځ ناوخته د فرا ولایت مرکز ته اړوند د شورا په سیمه کې شوې ده. لسمې د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت د دې پیښې حال راکوي.
تکل شی وچته د واده د خوشحالي بدله او سندري و ویل شي خدای غزای کی وسان دی ویل کیږي زکه چې زوم د واده په جامو کې وژل شوې دی. په دغه غزای کی د زوم خپلوان وای کړي چې د زوم کورونی سره غوښتل چې ناوې د فرا ولایت د شوراب کړي څخه چې دا ولایت پلس کیلومتري کې پروت دی د ولایت مرکز سره وړي د لارې په اوږدو کې وسلوالو کسانو پر دې برید وکړ او زوم د ناوې د څنګ څخه کوز کړ او د پلار ورور په ګډونه و وجل. دا کورنۍ د څو تنو سره چې می خبري وکړي وای چې زوم په سردي پولیس کې دان تر سره کوله او دوی بل دی چا سره دښمنی نه لري.
لباس نظامی د پولیس پجامه موږ مخه وو د سراچیو کې وو شوار نفر وو سلای دلو پیکاو موږ مخه چې وګرځول ورور بلا مخته زوم ما ته ول خشت دو درې دانې نور خشت زوم د نه د بغار سره خشت.
نن داسې پیښه شوه چې په افغانستان کې به داسې پیښه نه تکرار شي. از موږ بې ګناه وطن چې خپل د ناوې د راوړلو په حالت کې و چې خپل واده تکمیل کې د رسول الله مبارک سنت پر ځای کې خپل ناوې راي دوی د سکار ور سره کوي چې داعش خو پرېږدي چې د اسلام په دین کې داسې کار چا د چا سره نه دی کړی. نو څوک چې دا کار کوي جزوم د ناوې د بغل را ولاړي د علماو په دغه باندې دا لا مزه به دی، کفر تر کفر دا اوښتی دی هر سړی چې دی.
که څه هم ګمان کېږي چې دا کار داعش یا اسلامي دولت غړو کړی وي، ځکه تر اوسه په فراه ولایت کې د واده پر مراسمو برید نه و شوی، خو د فراه ولایت چارواکي وایي چې دا کار دولت وسلوالو مخالفانو کړی او داسې نښې نشته چې داعش دې په دې کې لاس ودري. د فراه ولایت والي محمد آصف ننګ چې په ولایتي روغتون کې دغه پیښو د قربانیانو څخه لیدنه کوله وویل چې د واده پر مراسمو برید د افغانیت څخه لرې کار دی.
بس درې کسه یې شهیدان کړي دي په واده کې، همدې شورا او منطقې کې. البته دا زوی او دوه زامن دي، یو پلار ده، مهم شهید کړی ده، له ښځو نه یې راایستلی ده، د ښځو تر مخه شهید کړی.
د دولت وسلوالو مخالفان او یا هم کومې بلې ډلې تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي.
د کندهار د برښنا ریاست مسولین د امریکا د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ لخوا د تیلو د مرستو د بندیدو په صورت کې د بیلابیلو اقتصادي او امنیتي خطرونو احتمال نه ردوي. چارواکي وایي تخپل وسه هڅه کوي د کندهار د صنعتي پارک فابریکې فعال وساتي تر څو د یادو احتمالي ستونزو مخه ونیسي. دوی وایي له امریکایي ادارو سره د تیلو د ورکړې پروژې پر دوام خبرې په جریان کې دي. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
له شاوخوا یو کال راهیسې د کندهار د برېښنا د کموالي او له کبله یې راپورته سوي ستونزې یادېږي. د کندهار د برېښنا لپاره د امریکا د پرمختیایي ادارې یو ایس آی ډي لخوا د مرستو پروژه په 2014 کال کې پای ته ورسېده، خو د مسؤلینو د بحثونو په نتیجه کې دغه مرسته د 2015 کال تر سپتمبر پورې وغځېدله. د کندهار او زید برښنا ریاست تجاري مرستيال امان الله ایوب فاروقی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستي بندې سينو د کورنیو تولیداتو د کموالي ترڅنګ به زرګونه کسان بیکار سي او د نامنیو پرمسته کېدو کې بې تاثیر نه بولي.
کچیر مرستي یا سنکاران بیکار سول د دې سره خو هم وخت تاسو معلومه کیږي چې د ټولو اپاتونو ستونزو او هغه په حساب امنیتي او بل ارنګ چې حساب توکو مور چې دغه بیکاري ده کشیر سولر پر وخت باندې دلته انتقالي لاین د کابل څخه ونه رسیږي او د بل حالت د پاره به اوس سیده په د چیلو یو صحیح رامونه خوړل چې موږ په صنعتي پارکونو کې اوس تر ډېره ځایه پر زموږ داخلي تولیدات موږ په کور دننه اکثره ستونزې حل کړي دي چې هغه په تعمیراتي او خوراکي بخش کې دي. معلومه خبره ده کچیر د باندې څخه دغه توکي وارد سي پر هغوی باندې معصوم ګمرک او په ډېره لوړه بیه به زموږ خلکو ته د بیکاري په څنګ کې به په ډېره لوړ قیمت بیه ورته تمام شي.
د فاروقي په خبره د کندهار په صنعتي پارک او اړوندو برخو کې شاوخوا 10,000 کسان په کار بوخت دي چې د برېښنا د نشتون او فابریکو د تړلو په صورت کې به بیکار سي. بلخوا شغله فاروقي وایي تخپل وسه هڅه کوي چې د کندهار ښار ته برېښنا د بیلابیلو لارو برابر کړي. دوی وایي لومړنۍ هڅه یې دا ده چې د امریکا د پرمختیایي ادارې د مسؤلینو سره یې د پروژې پر تمدید خبرې روانې دي.
فلحال خبرې روانې د یو ایسایډي د مرکزي دفتر سره د کندهار ولایتي ادارې کندهار او د برېښنا ریاست سرکارانو د افغانستان برېښنا شرکت او نورو مشرانو وکیل صاحبانو لخوا څخه امید شته چې دغه د تیلو قرارداد تمدید شي.
د کندهار صنعتي پارک شاوخوا 200 فابریکې دا مهال د برېښنا د نشتوالي له کبله تړلې دي، خو فاروقي وایي چې د اوس لپاره یې له دغو فابریکو سره ژمنه کړې چې په ورځ کې 8 ساعته برېښنا ورکړي تر څو خپل فعالیتونه جاري وساتي. د کندهار د برېښنا ریاست چارواکي وایي د سولر پروژې ترڅنګ د کجکي د برېښنا د تولید دستګاه د مزو د ترمیم چارې پیل کړې دي. بلخوا ویل کېږي د کجکي دستګاه څه باندې درې برخې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په تېرو 14 کلونو کې د چارواکو په خبره له کجکي څخه کندهار ته غځېدلی لاین نږدې 40,000 ځای پرې سوی او بیرته ترمیم سوی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار لوو د ماشام تر پوری بیا ازادي رادیو په منځني صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي. وړاندې په دې خبرونه کې ازادي رادیو ته 601 رسیدلي اس ام اس نه لولو، خو اوس په خوست مخه کړو. په خوست کې د شپاړې یو مرکز پرانستل شو. د دې مرکز سمبالونکي وایي چې دوی غواړي د کال تر پایه په لسکونو عنوانه نوي کتابونه پښتو ته وشپړي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست فرهنګیان، لیکوال او مدني فعالان وایي چې په پښتو ژبه ډېر لږ علمي او ټولنیز آثار چاپ شوي او له همدې کبله په علمي مرکزونو او پوهنتونونو کې هغه آثار او کتابونه چې د اوسني وخت اړتیا او د خلکو غوښتنه ده نشته. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته د کتاب د نړیوالې ورځې په لمانځنه او په همدې مناسبت په خوست ولایت کې خوست د ژباړې مرکز په پرانیست غونډه کې وکړي. د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد حضرت بهار ویل چې د دا ډول مرکز د جوړولو لپاره لا مخکې انفرادي هڅې روانې وي.
اصل خو یو خو د ژباړې اړتیا ده په پوهنتونونو په نورو علمي مرکزونو کې د پښتو ژبې دپاره هغسې کتابونه چې وخت یې غواړي خلک یې غواړي نشته. دویمه دغسې چې هڅې روانې دي بېلابېلې ډېرې پراخې په کلیو کې په انفرادي ډول دغه هڅې روانې دي. یو بله اړتیا دغه وه چې دغه کارونه باید منسجم شي او جدی باید تعقیب شي. او په ضمن کې دا هم چې یو کتاب کېدای شي ممکن ډېر کسان په یو وخت کې وژباړي. دغه د تکرار د مخنیوي دپاره هم دغه اړتیا هم په نظر کې نیول شوې.
مدني فعال فیض الله غمخور وویل چې
د مرکز کې هغه کسان راټول شوي دي چې عملاً په ژباړه اخته دي. که نه د دې مرکز یو کار چې و هغه دا و چې دغه کسان سره یو ځای کړي او د دې کسانو په واسطه موږ نور کسان هم وهڅوو چې په ژباړه باندې پیل وکړي او کار شروع کړي. او دویمه خبره دا چې په دغه مرکز کې موږ زیات کوشش دا چې د پانتون او د نورو انسټیټیوټونو استادان مو په دغه کې راټول کړي دي او نور هڅه هم دا ده چې دوی نور هم په دې برخه کې واڅو.
د خوست پوهنتون یو بل تن استاد رحمان الله رفاوی په خوست کې د ژباړې لپاره ښه ظرفیتونه شته.
خوشبختانه د خوست ځوانان راټول شوي تر څو یو ټولنه جوړه کړي. هغه ظرفیتونه چې موجود دي سمه رهبري کې تنظیمې کې تر څو په علمي برخه کې او په نورو مختلفو مسلکونو کې هغه اساسي او مهم کتابونه وژباړي.
د خوست لیکوال او فرهنګیان داسې مهال پښتو ژبې ته د ژباړې مرکز پرانیزي چې د کتونکو له نظره په علمي او تحصیلي مؤسساتو کې ډیری تدریسیدونکي چپټرونه او آثار معیاري همدارنګه د ګرامر او د ژبې په قواعدو پوره ندی.
په خوست کې د ژباړې مرکز پرانستل شو. یو شمېر افغانان بهرنیو هیوادو ته قاچاقي ځي او ډېر پیسې ورکوي، خو یوه بې خطره لاره، مفت لاره، د امریکا د فول برایت بورسونو ده. د دغو بورسونو په اړه اجمل تورمان له کابل راپور لري.
په امریکا کې فول برایت یا تر زده کړو هاخوا تحصیلي پروګرام کې په سلګونه افغان ځوانان خپل روښانه راتلونکي ته هیله مند دي. په کابل کې د امریکا سفارت یو شمېر کارکوونکي وایي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ په برخه کې د دغه هیواد د فول برایت تحصیلي بورسونه د افغان ځوانانو د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې ډېر مهم او اغېزمن دي. په کابل کې د امریکا سفارت د فرهنګي چارو کارپو آرش یقین ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د فول برایت لپاره د اشخاصو د غوراوي په برخه کې ډېر دقت کیږي. دوی وایي موږ د فول برایت زده کړو لپاره ځوان رهبران غوره کوو. هغه کسان چې کله له دې ځای څخه ځي او بیرته راستنیږي نو د افغاني ټولنې لپاره د خدمت جوګه شي. د ښاغلي یقین په وینا تر 2003 زیږدیز کال وروسته کله چې د امریکا متحده ایالاتو په کابل کې بیا ځلي خپل سفارت پرانیست، تر اوسه 450 کس افغان محصلان د فول برایت زده کړو لپاره دغه هیواد ته تللي چې شاوخوا 300 تنه یې تر زده کړو وروسته بیرته راستانه شوي دي. د معلوماتو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه پروګرام له مخې هر کال واویا افغان محصلان د ماسترۍ او درې کسه د ډاکټرۍ په برخه کې د زده کړو لپاره دغه هیواد ته سفر کوي. د یادونه د ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له حکومت غوښتي چې امریکا ته د افغان ځوانانو د تحصیلي بورسونو په برخه کې خپله پاملرنه نور هم زیاته کړي. په اینال کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم په ټوله کې د افغان ځوانانو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو او په ځانګړي ډول د فول برایت زده کړو په برخه کې د دغه هیواد د هڅو هرکلی کوي. د لوړو زده کړو وزارت ویان عظیم نوربخش د جمعې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
این موثریت بسیار زیادی را در ارتباط با
دی وی دا افغانستان د بشری ځواک په پیاوړتیا کې ډیر تاثیر لري او په دې برخه کې چې کوم کسان هلته تللي او بیرته راغلي او اوس په کورنیو او نړیوالو ادارو او د افغانستان په وزارتونو کې کار کوي خپل اغیز یې درلودل دی. د چارو کارپوهان وایي چې په تحصیلي برخو کې بهر ته د افغان ځوانانو تلل ښه دي، خو دغه چارې هغه مهال ښې اغیزمنې ثابتېدلی شي چې راستنو شویو کدرونو ته په پوهنتونونو، د لوړو زده کړو په مؤسسو او تعلیمي مرکزونو کې د تدریس ښه زمینه برابره شي تر څو نورې هم له پوهې برخمن شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم نوی کپتان وایي پلان لري چې په راتلونکو روزنیزو کمپونو کې بیټنګ ته زیاته پاملرنه وکړي. له اصغر ستانکزي سره زما همکار رضوان مراد مرکه کړې ده او د مرکې په سر کې یې پوښتنه ترې کړې چې په اوسني ټیم کې لوی نیمګړتیاوې څه دي. ستانکزي وویل
واکن مخکې موږ زیاتره نیمګړتیا په بیټنګ کې درلودلې، ځکه چې موږ زیاتره کیمپونه کله لګېدل نو په کیمپونه کې موږ زیاتره بالینګ او فیلډینګ ډېر زیات کوو، نو بیټنګ موږ ډېر زیات کمو. نو دې ځل موږ انشاءالله دغه رقم پلان نیولی چې موږ کوم کیمپ لګېږي په کابل او جلال آباد کې او په انګلستان کې پنځلس ورځې. نو په دې کې موږ دا پلان دی چې هر یو بیټسمین باید د ورځې یو نیمه نه واخله تر دوه نیمه ګنټو پورې د ورځې بیټنګ وکړي او خپل بیټنګ باندې کار وکړي.
د بیټنګ موضوع یاد کړه تاسې ستانک زیر صاحب، د افغانستان دغه مډل آرډر بیټنګ په ډېرو زیاتو لوبو کې تقریبا ناکام دی، آیا په دې ډېر زیات فوکس او تمرکز وکړي؟
او انشاءالله دغه تم پلان دی چې خاص کر په مډل آرډر باندې او د اوپن سٹارټ باندې په دې دواړه باندې زیات توجه ده. انشاءالله په دې باندې موږ د تور جنډا پلان هم جوړو سلیکشن کمیټي سره او کوچ سره، نو موږ هم په دې باندې ټول متفق یو چې انشاءالله موږ د دې رقم کیمپونه چې لګو په دې کې موږ زیاتره کوشش دا کوو بیټنګ موږ کوو زیاتره بیټنګ.
پخوانی کپتان محمد نبی ویلی دی چې په کپتانۍ کې د په لوبه بد تاثیر شوی، یعنی بد اغیز یې کړی و، د خپل لوبه خرابه شوی و. تاسو خو به داسې کوم اندېښنه نه لرئ چې ستاسو په بیټنګ او ستاسو په لوبه کوم تاثیر خو به نه کوي کپتانۍ د ټیم؟
خیر ما خو کپتانۍ مخکې هم کړی ده، کپتانۍ کې ما زیاتره ښه لوبې ترسره کړي دي او بل بعض نیم لوبغاړي باندې کپتانۍ تاثیر کوي کېدای ځای نه بي تاخیر خپل سوچ دی، خو انشاءالله ما داسې کوم سوچ ورته نه دی راغلی چې کپتانۍ زما پرفارمنس خراب شي.
اکثر ٹیم کے چن لوب گاڑی دیا عمر دی او بیا مونږ تاسو افغانان یو مزاجم یو څه تند ده، د کپتان خبره څومره عملی کیږي د پټیم کې دننه د لوبه پر مهال او د لوب نه بهر؟
نو کله چې سړی کپتان شي دیو ملي ټیم نو هغه سره فول اتارټي لکه مخکې زیاتره ادارې چې وي هغه چې کله کپتان هغه ته فول اتارټي نه ورکوله. نو زه خوشبختانه چې د کله چې سلیکشن کمیټي او کرکټ بورډ کله راوته میټینګ ته نو دوی ما ته په میټینګ کې ویل چې تاسو موږ د کپتانۍ کې فل اتارټي درکو، لکه په دنیا کې ایم ایس دونی ته ورکړی، ریکی پونټینګ ته ورکړی، عمران خان پاکستان ته ورکړی و، لکه دا رقم اتارټي ما ته هم راکړه. نو ان شاء الله تعالی چې کله کپتان چې مکمل اتارټي نو ان شاء الله به خپل هم خلوب کې هغه ټیم به جوړي.
د افغانستان د کرکټ ټیم په سلیکشن باندې په انتخاب باندې هم ځینې وختونه انتقادونه راوچېږي له مختلفو خواو په میډیا کې، د اوسنۍ طریقې سره چې د افغانستان ټیم سلیکټ کیږي انتخابيږي لدې سره څومره موافق یاست؟
نو دې دل چې من کوم دا دې دل خو من دوه ټیمونه جوړ کړی دي، د 4 ډے آی کپ د لپاره بیل ټیم دا او د 20 د لپاره بیل ټیم دا. نو خامخا موږ د رقم د 4 ډے میچونو لپاره کوم پلیران ورتخی، نو هغه رقم لوبغاړي ورته سلیکټ کوو، 20 د لپاره چې کوم خي هغه ورته سلیکټ کوو. نو موږ په دې سلور ځینې کوم لوبه دي کې موږ دوی کسان کم کې نیولې دي او همدا چې کوم په 2020 کې دوی کې 50 کسان موږ هغه لپاره نیولې دي. نو دا مختلف فارمیټ دي لپاره مختلف پلیران ته سلیکټ کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
شیرزاد له هلمند لیکي اشرف غنی باید له هند سره خپل اړیکې د پخوا په څیر شو وساتي. سمسور له ګرمسیر ولسوالي لیکي اشرف غنی باید له هند سره تر پخوا ډیری اړیکې ولري، هند د افغانستان ښه دوست دی. بصیر روحانی د پکتیکا له وازې خالي کې د اشرف غنی د هند سفر ډیر مهم دی ځکه هند ډیر مرسته کوي. عبدالناصر خپلواک لیکي ولسمشر د هند د سفر په ترڅ کې د افغان سرتیرو مجهز کېدو ته پاملرنه وکړي. لال محمد آیل لیکي د هند د سفر یو ګټه ده چې د پاکستان له امله به تجارتي اسانتیاوې برابرې شي. عبدالرحمن له اروزګان لیکي اشرف غنی دی د هند سفر پر مهال د پاکستان دوستی ته هم توجه وکړي. لیلا محمدی له لشکرګاه څخه لیکي امنیت خراب شوی دی، ولسمشر اشرف غنی دی امنیت ته پاملرنه وکړي. فضل حق د هلمند له کجکي لیکي د فراه پیشه چې یو زوم د هغه پلار او ورور ووژل شول ډیره ناوړه پیشه ده، د زغم نه ده. کمال الدین سپان د کندهار له ارغستان لیکي د فراه په پیشه خفه یو. ولی محمد د غزنی له زنه خان لیکي اشرف غنی دی ژر تر ژره والیان معرفي کړي. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې تر دې چې د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې واړوو او کتنه ورته وکړو، لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په اړه د بېغورۍ د علت د څېړنې امر کړی دی. افغان حکومت ویل له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. دوی وایي چې افغانستان د سیمې د همکاریو په یو مرکز بدلوي. د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې په بغلان او کندز ولایتونو کې د افغان پوځیانو له لوري 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. طالبان بیا دا کوي چې په بغلان کې وو او په کندز کې بغلان کې 2 سیمه ییز پولیس وژل دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په یوروان کې خبرې وکړې، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوو جنگي بیړیو پر سر لانجې ته حل نه دی موندل شوی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون د ښځو د حقونو یو فعال سبین محمود د وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شوه. او د نیویارک پولیسو پرون د ازادۍ مجسمې ته شاوخوا سیمه د مشکوکو موادو د شتوالي له امله وپلټله او هغه ځای سیلانیان خوندي سیمو ته ولېږدول.
اسدالله الدین د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د بمبارۍ پر مرګ ژوبلې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. انصار خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې په تیرو څو کلونو کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په حملو کې سلګونه افغانان وژل شوي دي. په مطلب کې د فرانسې خبري اژانس په حواله لیکل شوی چې دغه معلومات د هغو حملو د څېړنو پر مهال راټول کړي چې امریکایي ځواکونه یې د بی پیلوټه الوتکو په وسیله کوي. په مطلب کې راغلي چې له 2004 میلادي کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې امریکا د افغانستان او پاکستان په قبایلي سیمه د بی پیلوټه الوتکې 415 حملې کړي چې په نتیجه کې یې 3909 کسان وژل شوي چې 922 ملکیان دي. ویساو رسپانه بیا په دې اړه مطلب کې لیکلي چې یوازې د روان میلادي کال په 400 کې د بی پیلوټه الوتکو په حملو کې 50 کسان وژل شوي دي. په دې مطلب کې هم د فرانسې خبري اژانس د څېړنیز راپور په حواله لیکل شوی چې د 2015 کال له پایلې تر اوسه امریکا په افغانستان کې د بی پیلوټه الوتکو 6 حملې کړې دي. ورسپانه د ځای چارواکو په حواله لیکلي چې د حمله تر ډیره په ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې شوې دي. چراغ ورسپانه بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د عراق او افغانستان داعش یوازې له فکری لحاظه یو له بل سره تړلې دي. په دې مطلب کې د امریکایي چارواکو په حواله لیکل شوی چې تر اوسه داسې اسناد نه دي ورسېدلي چې د سوریا او عراق داعش دې په مستقیمه توګه په افغانستان کې د داعش له ډلې ملاتړ وکړي. په دې مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماری حرف په حواله راغلي چې ویلي دي په افغانستان کې د داعش ډلې د څرنګوالي او دا چې دا ډله له چا سره تړاو لري څېړنه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا دې اندېښنو ته په ځواب کې لیکلي چې په افغانستان کې به په تدریجي توګه بنسټیز بدلون رامنځته شي. د هیواد په سرمقاله کې راغلي چې د کابینې بشپړېدل په دې معنا دي چې حکومت د سیاسي او امنیتي ثبات لپاره هڅه کوي، او هغه اندېښنې بې ځایه دي چې ځینو خلکو ویل ممکن چې یو شمېر ولایتونه سقوط وکړي.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په یو ډول ملاریا باندې متخصص ډاکټر شهید علي او له تاسو سره معلومات شریکوي. خو اوس به د پاکستان د سر اعظم سفر راواخلو. نواز شریف په یو رسمي سفر بریتانیا ته ولاړ. ویل کېږي چې د پاکستان سر اعظم به د دې سفر پر مهال له بریتانیایي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او امنیت پر مسلې خبرې وکړي. زبیح الله شفق له پاکستان راپور لري.
د پاکستان صدر اعظم تراغي ورست انګلستان تلار چین موره د جمی پرز دیو جک پولیس سیاسي پوزي پلاوی په ملتیا سعودي عربستان ته تلو او د دې هیواد ته چارواکو سره د امن په موضوع کې خبرې وکړي. د پاکستان د سیاسي او سیمایزو چارو څارونکي د سیمې او منځني ختیځ روستي وضعیت ته په کتو انګلستان ته د نو شریف د سفر په اړه وایي چې هغه به د دغه هیواد له چارواکو سره د منځني ختیځ او یمن پر وضعیت سربیره د افغانستان د سولې په پروسه او په دې کې د پاکستان پر رول هم خبرې وکړي. د سیاسي او سیمایزو چارو کارپوه د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي پخواني مشر اعجاز خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
افغانستان بنیادی شوی دی افغانستان کی صلح او افغانستان جو امن او اصل اوی کی پاکستان کردار خاص تک خدا او بوباخل ټول اول او زیاد لوگ په دې خبر دی.
نو موړه همدار از وای چې سعودي عربستان ته د نو شریف روستي سفر دغه هوا چارواکو ته دا ډاډ ورکړي چې پاکستان به ورسره د اړتیا پر مهال تر څنګ ولاړ وي. د پاکستان صدر اعظم نو شریف او د دې هیواد د پوز لوی درستی سترغې وروسته له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاست ته لاړه چې د دې هیواد پارلمان د امن په شخړه کې د بې طرفه پاتې کېدو پریکړه وکړه او د سعودي د پوځي مرستې غوښتنه یې رد کړه. نو شریف لندن ته له رسېدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې اوس د بهرنۍ پانګونې لپاره وضعیت نورمال شوی او موږ د بهرنیو هیوادونو په مالي مرسته د پیلیدونکو پرمختیایي پروژو د کارګرو د امنیت لپاره نوی امنیتي ځواک هم جوړ کړی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چک جمهوریت د لرغون پوهانو یوې ډلې په یوه داسې پروژه کار پیل کړی چې له مخې به یې د عراق په موصل ښار کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې د ویجاړوونکو اقداماتو له کبله دغلته لرغونو آثارو ته د اوشتې زیان نقشه جوړه کړي. داعش ډلې په عراق او سوریه کې تر خپلې ولکې لاندې تاریخي سیمو کې ګڼ تاریخي او لرغوني آثار له منځه وړي او لا هم په ځینو سیمو کې د دې تاریخي آثارو ویجاړول دوام لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ راپور له اجمل اند څخه اور.
په داسې حال کې چې داعش تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د تاریخي آثارو په لمنځه وړلو پسې پلکونه راخیستي او نړۍ یې ننداره کوي، د چک جمهوریت د لرغون پیژندونکو یوه ډله هڅه کوي د عراق د یو ښار لرغوني معماري خوندي کړي. په سوریا او عراق کې داعش تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ګڼ تاریخي آثار، ودانۍ او هنري کارونه له منځه وړي، خو په موصل کې په دې اړه اقدامات ډېر څرګند دي. دغلته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې ښار د لرغوني میراث ډېره برخه له منځه وړي. د شمالي عراق لپاره د چک د لرغون پیژندونکو د ماموریت یو غړي او د لویدیځې بوهیمیا د پوهنتون استاد کارل نواتسک وایي له بده مرغه د عراق په موصل ښار کې د داعش اقدامات د ټولو لرغونو آثارو د له منځه وړلو ښکارندوی دي. د نوموړي په وینا داسې ښکاري لکه د موصل د ښار پر تاریخي یادګارونو په ریښو او ناناتو چې هدفي برید شوی وي. په دې برید کې ټول هغه څه هدف دي چې دې ښار له خپلې ماضي څخه په میراث راوړي. نواتسک وایي په عراق کې کلتوري ټول وژنې سخت په اندېښنه کړی او له همدې کبله د او د چک جمهوریت ځینو نورو لرغونپوهانو پریکړه کړې چې یو څه وکړي. د لرغونپوهانو د چک د علومو د اکاډمۍ د شرقي څېړنو د انسټیټیوټ سره په ګډه په یوه داسې پروژه کار پیل کړی چې هدف یې په موصل کې د داعش د فعالیتونو د اخیز یوه پراخه نقشه برابرول دي. دوی وایي په دې برخه کې شته علمي څېړنې، د آرشیف سرچینې، عکسونه د ځایي خلکو لخوا، رپورټونه او د سټلایټ تصویرونه کاروي او هڅه کوي چې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې د ویجاړۍ په اړه چې څومره ډېر معلومات راټولولی شي هغه راټول کړي. نواتسک وایي د موصل کلتوري میراث تر ډېره د دې ښار په معمارۍ کې و چې دا ښار یې د تاریخي ودانیو په یو ژوندي موزیم بدل کړی و. د نوموړي په وینا د موصل دا ځانګړتیا په نړۍ کې بل سیال نه لري، خو کله چې دا ښار د داعش تر واک لاندې راغی دغلته د یونس پیغمبر مزار او یو تاریخي جومات په کنډواله بدل شول. همدارنګه د وسلوالې ډلې داسې ویډیوګانې هم خپرې کړې چې ترې څرګندېږي وسلوالو د موصل په موزیم کې ولاړې مجسمې له خاورو سره خاورې کړي. نواتسک وایي د موصل په ښار کې پر تاریخي آثارو سخت ګوزار شوی. نوموړی اټکل کوي چې لږ تر لږه د موصل شپږ دېرش مهم لرغوني یادګارونه ویجاړ شوي. دا چې کې لرغونو پیژندونکي زیاتوي دا وخت زیان ډېره برخه نه جبرانېدونکې ده. د دولسمې او دیارلسمې پیړۍ آثار دا مهال ندرکه شوي. په دې کې داسې آثار هم شته چې د نواتسک په وینا دوی یې په اړه بشپړ اسناد او معلومات هم نه لري.
نوموړی وایي د موسل له موزیم او دغلته له کلیساګانو یو شمېر لرغوني اثار ایستل شوي او ښایي د داعش د تمویل لپاره په تور بازار کې پلورل شوي وي. د نواسق په وینا د چکی لرغون پوهانو د کار روستي نتایج به په څو میاشتو کې څرګند شي، خو نوموړی هیله لري چې تر هغې به د داعش وسلواله ډله د عراق له دغه لرغوني ښار څخه ایستل شوي وي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې زه ناجیه سپه تاسو ته هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د دماغي ملاریا په اړه غږیږو. د نړیوال روغتیایي سازمان د چارو کارپوهان هم وایي چې په نړۍ کې هر کال تر 1500 میلیونو ډیر خلک په ملاریا اخته کیږي. تر اوسه پورې په نړۍ کې څلور ډوله ملاریا پیژندل شوی چې تر ټولو خطرناک ډول یې دماغي ملاریا ده. روغتیایي کارپوهان وایي چې د دماغي ملاریا میکروب د دماغ او مغزو شاوخوا کوچنیو رګونو ته لار مومي چې په نتیجه کې وینه او اکسیجن دماغ ته نه رسیږي. د یادې ناروغۍ په اړه د لا نور معلوماتو لپاره د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل را سره په سټډیو کې دی چې مکتبه معلومات راکړي. لومړی ورته خرغلاس ویم ډاکټر صاحب، ډیره زیاته مننه.
مننه خوره اعظم، خپل سلامونه تاسو او د تاسو رادیو اوریزون ته وړاندې کوم او ان شاء الله په پروانه کې بل دوی سره اوسو.
علیکم سلام دوستانو، د خبرونی په سر کې دا چې دماغي ملاریا سن نخین خانې لري، ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات راکړي او ساسې پیغامونه به هم واخلو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د دې ناروغي غوامده نخې څه دي؟
ملاریا یو ساري ناروغي ده او د میکروب په واسطه رامنځته کیږي چې هغه ته څلور ډوله پیژندل شوی ده چې پلازمودیم ملاریا، پلازمودیم وایواکس، اوال او فالسیپارم ده. او په افغانستان کې معمولا د وایواکس او اوال ډولونه کېدای شي ولیدل شي او همدارنګ د ملاریا ډول لیدل کېږي، اما فالسیپارم که چیرې منځ راشي نو هغه په دماغ باندې بد اثر غورځوي او یو ډول حالت رامنځته کوي چې هغه ته دماغي ملاریا ویل کېږي. ملاریا اصلا د غماش په واسطه باندې انتقالیږي چې د انافیل مؤنثه غماش هغه ته وایي، او هغه باید لومړی د ناروغ شخص خوینه واخلي او په خپله یعنی غماش ناروغ شي په اصطلاح، او وروسته دغه څخه د یو بل شخص چې هغه روغ د میکروب ور انتقال کړي او پای کې دغه میکروب رشد وکړي او بالاخره ملاریا رامنځته کړي. ملاریا د ګرمۍ په موسم کې زیاته رامنځته کیږي په غذایانو کې چې هلته د اوبو ډنډونه ډیر وي، او په غذایانو کې چې هلته د شولې کرل لږ ډیر وي، لږ اوبه مثلا پټیو کې ډیر ودرېږي او هغه نه ډکېږي، نو دغه غماش همالته رشد کوي او وروسته غوڅخه دا حالت رامنځته کوي. ملاریا په عمومي توګه په انسانانو کې تبه رامنځته کوي او د پخوا څخه پیژندل شوی حالت ده چې لومړی ساړه کېږي د یو شخص او سره لرې تبه ورته وایي هغه رامنځته کیږي، وروسته غوڅخه بیا ډیره ګرمي راځي په شخص باندې یا په مریض باندې، وروسته غوڅخه بیا خوله کوي چې بیا وروسته غوڅخه ناروغ لږ د بهبودۍ او ښېګڼې احساس کوي. نو دا حالت کېدای شي په یو ورځ کې دوه ځله یا مثلا په دوه ورځ کې دوه ځله او یا هم په دوه درې ورځ کې دوه ځله رامنځته شي، چې معمولا په دې ناروغۍ کې تبه ډیر زیات ارزښت لري او تبه ډیره شدیده وي او شدت په دې اندازه وي چې شخص مثلا ډیر نارامه ګرځوي او اشتها ورسره کمیږي او د سر درد هم ورسره وي. دا د ملاریا عمومي نښې نښانې دي. او یو ډول دې څخه چې هغه د پلازمودیم فالسیپارم په نام باندې نومیږي، هغه کولی شي دماغي مشکلات رامنځته کړي او باعث دي شي چې د اکسیجن فیصدی په وینه کې کم شي، او دا کوم اکسیجن کله چې دماغ ته ونه رسیږي نو دماغ استحاله وکړي او په هغه کې یو څه تغییرات راشي او دغه څخه وروسته هغه نښې نښانې چې هغه لکه د لیوانتو په شان او یا ځینې نورې نښې نښانې دي هغه رامنځته کیږي او مریض د خراب وضع پلور باندې مخکې بیایي چې کېدای شي بیا کومای ته بوزي او وروسته غوڅخه مرګ ورته پېښ شي.
ډاکټر صاحب، ولې د نورو ډولونو په پرتله دماغي ملاریا تر ټولو خطرناک ګڼل کیږي؟
هغه میکروب چې هغه دماغي ملاریا رامنځته کوي هغه ډیر شدید ډول د ملاریا ده، او اغه دماغي نکنه کنه کله چې رامنځته کی نو په مریض باندې ورسله دي څه تبه راشي خوله پر راشي نو د وینې په جریان کې د اکسیجن فیصدی ورته کم شي او چون چې دماغ ډیر زیات اکسیجن ضرورت لري نو د دماغ یو قسمت د تخریب خواته لاړ شي او یا د تخریب تر حد پورې ورسیږي نو هغه نښه نښانه د مالاریا په دماغي مشکل باندې واوړي او په مریض باندې مثلا داسې یو حالت راځي چې هغه اصلا کوما طرف ته بیایي او اختلاجات پرې راځي او مثلا داسې حملات یا حملې د مالاریا لکه د یو عصبي ناروغۍ په شکل رامنځته کیږي او مریض د کوما او بالاخره د مرګ طرف ته بیایي او چون چې دغه ناروغي د مالاریا د نور ډولونه په اسانه سوګه تداوی کیدای شي مګر هم دغه ډول چې اختلاط یا با بیړی ورته وایي چې په دې رقم اختلاط ورکی د دې بیا درمنه لکه مشکله ده او مرګ رامنځته کوي ځکه څه مهمه ده.
بلې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري نقیب الله خان مهرباني وکړئ. وعلیکم سلام که کومه پښتنه ولرې نو ډاکټر صاحب اوري.
بلې ما پښتنه ده چې ملاریا خوخه د پریس باندې نه کیږي مثال چې کوم پریس باندې د ملاریا د دوا سره څه کړن دا پریس مو کی بل خبر را دي چې د مورکی په تمه چې هغه یو همدغه ناروغي د مورکی په ناروغي خپل شي دی تاوان لري ځکه
زه د ورور په جواب کې باید وایم چې نقیب الله خان ورور چې پرهیز باید وشي او کنه او وای په مورخه کې شیدې تاوان لري او کنه یو خبر به زری وروزه وکم چې په اکثره نغه ناروغي کې چې هغه ساري ناروغي دي پاک پرهیز عمر ارزښت نه لري او که چیرې ناروغ به ځای پرهیز کوي نو د دې وجود ضعیفيږي او مقاومت او معافیت چټ کیږي او کله چې هغه چټ شي نو د دې پر ځای باندې چې هغه ګټ ورسوي تاوان ورته رسوي بل خصوص د مالاریا په ناروغي کې کوم خاص پرهیز وجود نه لري اما د پرهیز په ځای کې چیرې د خوګو څخه ډیره ګټه واخستل شي هغه بخوي ځکه چې پلا میکروب هم د خوګو د وجود څخه استفاده کوي چې هغه ته ګلوکوز وي او چیرې درمل نه ورته کوه هغه هم استفاده ځنه کوي نو په دې ترتیب باندې د ګلوکوز کچه په وجود کې کمیږي او دغه مشکل ډیریږي نو دې په ځای چې پرهیز وکي باید خوګو څخه ډیر استفاده وکي او ځان تخوی وساتي په مورخه کې مورخه یو بل ځانګړی ناروغي ده پاګه شته هیڅ تاوان نه لري او مورخه باید اول تشخیص شي او روسه دغه څخه باید دغه درمل نه وشي او خوړه باید هیڅ کله په مریض باندې کم نشي باید ورته ډیر کو.
بله دوستانو یادونه کو چې نن د دماغي ملاریا په اړه غږیږو د ساري ناروغي یو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل په دې اړه موږ ته معلومات راکړي. عبد الحکیم له هلمند ولایتنا مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
مشکل نه ده ما د پلوونه کې چې بچو مته سره څه بنرمه په بدن کې او دا چې خو نکاسي ته به میوښتې دا چې دا چې دا واندار د سپورونه چې ته به میزه د سیستم مرکزونه او دا ګایم پر بدن دا چې ګرنی راسي او دا غوډه نور مشه معلومات نه کیږي دا بل ملګری چې کښدا نه نور مستلی.
عبد الحکیم مرور د پښتنو په ځواک باید سویم شپږ میاشتې کې چې ته بلری او سړه او ګرمه تبه تنها په ملاریا کې وجود نه لري په اکثره ساري ناروغۍ کې چې میکروبي بنسټ ولري نو پاکې تبه حتما وجود لري او دا تبه چې داسې سړه لري ورته وایي معمولا په ډېرو مشکلاتو کې رامنځته کیږي. معمولا په تبه په ملاریا کې سردردي ډېره وي او تبه نظر مورخي ته کمی مثال نظر نور ناروغۍ ته نسبتا کم وي او دا کوم سړه لري چې کیږي مثلا سړې کیږي او زوسخه تبه پیروزي او بیا خوله کیږي دا معمولا په ملاریا کې وجود لري نور ناروغۍ کې دومره زیات نه دي او دا کېدای شي د ورځې یو ځل او یا په څو ورځو کې یو ځل رامنځته شي. زه شپږ میاشتې کیږي زه یو مشوره دي ته ورکوم چې دوی د هغه کلینیک ته چې دوی تلان دلته د لاړ شي خپل وینې د ملاریا لپاره هم ټیسټ کړي او د نور ناروغۍ لپاره هم ټیسټ کړي بیا د یو متخصص ډاکټر مخ ته کیږي هغه ان شاء الله دوی درمل نه سم وکړي.
یو بل اوریدونکو هم لرو له کندهار ولایت نه محمد طاهر خان مهرباني وکړئ.
السلام علیکم خورکی تاسو متخصص ډاکټر صاحب سلامونه نیکیدم درز اوریدونکو ته زه محمد طاهر تنویر یم او د کندهار مې اړیکه نیو ډاکټر صاحب پښتنه ده چې یو مشکل چې اوس موږ لرو په داروختیایو روسیایي مرکزونو کې هغه د چمونو سم تشخیص نه کولای دا کوم مواد چې راځي د ملاریا د پیژندلو لپاره یا په لابراتوارو کې کاریږي نو هغه اکثره تجارتي وي یعنی کمزوري مواد وي ډاکټر صاحب ته معنی میږي چې یو څوک ملاریا نه وي او د ملاریا دوا وخوري غلط تشخیص وسی بس تاثیرات وسی او ډاکټر صاحب د فالسیفارم یا د دماغي ملاریا تشخیص څومره مهم دی او اوس موږ په دغه روغتیايي مرکزونو کې مثلا اوس موږ په ټول افغانستان کې شاید ډېر د سیسي په نامه چې موږ کلینیکونه لرو چې په روغتیايي مرکزونو وای نو ډاکټر صاحب تاسو په دغه باندې څومره باور مریان سره تشخیص بسریوی
د تنوی صاحب د پختن په ځاګه باید سمه چې شم چې سم تشخیص ډیر ارزښت لري په ملاریا کې او دا چې دغه ډول مثلا تعین شي د هم د لابراتوار په مرسته باندې کیږي او د ملاریا تشخیص معمولا کچیر مثلا د ملاریا په تبه یو شخص اخته هم وی ترڅو چې په یو خاص حالت کې چې هغه په باندې لرزه رانشي او مثلا یخنه یې ونشي او داسې حالت ور باندې رانشي چې په وخت کې په تعابت کې داسې وسله ورته ده چې هر کله چې میکروبونه سره حجرات د وینې تر حمله لاندې ونیسي نو په دغه وخت کې هغه په سره حجرات کې لیدل کیږي نو په دغه حالت کې چې دغه سره لر ور باندې رازي اصلا د وجود سره حجرات دغه ماتیږي نو کله چې مات شي د یو حالت رماسکی او په دغه حالت کې تشخیص سل په سل کې امکان لري بغیر د دې نه که چیرې مثلا دغه سلاید ورته وای د وینې که چیرې د یو مریض پنځه پک سلاید هم واخلو کله چې په هغه کې ملاریا ونه کتل شي اما یو ځل پای کې که چیرې په ناروغ باندې سره لر راشي په دغه وخت کې چیرې دغه وینې واخسر شي او تاسو هر مرو پکې ثابت کیږي او په دې حساب باندې چې کوم کلینیکونه چې په اطراف کې فعال دي د ملاریا تشخیص دومره مشکل کار نه ده او هغه مواد چې پارچ په کار دي دومره قیمتي نه دي اوس فکر نکوم چې په لابراتوار کې څوک کار کوي هغه د تاریخ په اړه او دغه د مواد د کیفیت په اړه معلومات ونه لري ځکه چې هغه تشخیص کوي او هغه به تمن اعتماد ور باندې لري خو په هر صورت د ملاریا تشخیص ځینې وخت مشکل کیږي په هغه حالت کې چې سره لري په مریض باندې کم راشي او د وینې سر کرایوات د میکروب تر حمله لاندې کم راشي اما تشخیص سل په سلو کې کیږي او درملنه هم امکان لري
بلی ملاریا یوازې د وینې له ماینې وروسته معلومیږي که نور لاری چاری هم شته
یوازنې لاره چې دغه په حساب باندې موږ کولای شو د ملاریا میکروب د وینې په سره حجرات کې پیدا کړو هغه د وینې معاینات مستقیم او هغه په لابراتوار کې په اسیتوګه کوم مایکروسکوپونه چې شته دي چې خوشبختانه د افغانستان په هر شفاخانه کې په لری کې پروتو پر ځای سم کې چي دي دا شته دي او په هغه باندې تشخیص صورت نیسي صرف هغه دقت هغه شخص غواړي او دقت هغه لابراند غواړي او هغه مواد کوم چې راځي لکه دورو شویل باید هغه با کیفیت ووسی او دغه د کیفیت نه باید لابراند خپل ځان خبر کړی وي بغیر دغه څخه چې په وینه کې دا وکتل شي نو بل کوم طریقه وجود نه لري او یاد چې مثلا یو شخص په داسې وسیمه کې ووسیږي چې هلته ملاریا همیشه رامسته کی نو که چیرې دغه اراض علم په وجود کې را پیدا شي کېدای شي د ملاریا ګمان ور باندې وشي
ما پوښتنه دا ده چې د دماغي ملاریا د پرسري باندې چې لکه انرژي چې پاره شي داسې حالت هم لري کې نه لري دا ملاریا د دلته ډاکټرانو وایي چې دا ملاریا
د دا ورور د پښتنه په ځواک باید وایم فکر کوم چې نو مې ونه وایلو خو بیا هم د دا ورور د پښتنه په ځواک باید سوما کړی چې دماغي ملاریا په شاس باندې را چاپیر شي او هغه ونیسي اول باید دغه هغه نو تشخیص شي په لابراتوار کې چې مثلا د ملاریا فالسپرم دغه که چې هغه صرف ملاریا دماغي ملاریا ورکوي او رس هغه څخه باید مریض کېدای شي د ملاریا اراض علائم یا نښې نښانی ولري او یا ونه لري خو مریض معمولا ډېر نښې نښانی د دماغي مشکل په توګه لري مثلا سردرد لري مثلا د ضربدوالی لري مثلا دغه خبرې به وکشي او مثلا لاس پښې کاغذ لکه هغه مرګي غوندې لکه دوی چې ویل داسې حالت ور باندې راځي چې ورسه اوس خدا حالت تشدیدیږي زیاتیږي او ورسه اوس کېدای شي مریض کوما طرف ته بوزي او بیا د مرګ طرف ته بوزي مقصد دغه نښې نښانې چې د مرګي ته ورته دي د مرګي په شان نه مرګي ته ورته لکه دغه دماغي مشکلات په دغه زیات رامنځته کیږي
ډاکټر صاحب ملاریا په کومو سیمو کې زیاتره پیدا کیږي
ډېر ښه پوښتنه وکړه ګرم موسم کې دغه چې شروع ده د ساور د شروع څخه نیولې اند تقریبا د سمبوله د میاشتر اخیره پورې ده حالت کې د هوا ډیره ګرمي ګرو پورو باندې او اوبه پرځه کې ډنډ پاتې کیږي او په غځونه کې چې هلته وریجه یا شوله خلک ورته وي دا غزيات چې کړل کې نه غد زیات اوبو ته ضرورت لري او پټي همیشه په اوبو باندې ډک وي او د وی طرفه د اوبو ذخیره په کافي اندازه وجود ولري په غځه کې چې عمل لري خپل هغې هغه غماش خپل هغې چې ورسره غسخه بچیان د غسخه راو زیات غسخه د مکمل غماش جوړي نو هغه روش پکې کوي او بل دا چې هلته د پخوا څخه مثلا ملاریا وجود لري نو د افغانستان په کچه باندې په شرقي سیمو کې د افغانستان چې په دغه جلال آباد او په دغه مثلا دغه سیمه چې ورج پکړل کی او په شمال کې هلته تخار او په غزه کې کندوز او دغه ولایتونه معمولا دغه مشکلات او کندهار ځینو وخت پکې زیات لیدل کیږي
بلې د مخنیوي په اړه به وروسته وغږیږو له مزار شریف نه شاه محمد خان مهرباني وکړئ
سلام علیکم
وعلیکم سلام که کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب اوري
ما څه دا و چې ما سترم دغه درد کوي یعنی تبو می سټیولاته مدا تاسو
دا موریکی میکرو پات سوی دی وی تو معاینه و که بیا راست ما سن
خا
دا رقم نو دا ما دا پرسنه دا سیده یعنی رشتیانی دا تکلیف یعنی بیخی دا سوری سر درد که یعنی پر میاش که اپشوش بو که وارد سانتا با بسردی را پورتی
آیا دا سخارتم در باندرازی چه مثلا کلا وجود سور وی یخنه دی که یا بیا دی تو باشی بیا ورس غز خا بیا ورس غز خا خالش او جور چه دا سخارت در باندرازی بله
چیزا یا وارد پاکی زده شده برا باندراش دا هماش کمپل کچیری تلتا کردن وای سو پاکی زده داسی گرمی میکیری کچیری ایست کم یخ میکیری بارا پاکی
مرا باندې راځي چې ګرځم دا په هر ورځ راځي په څو ورځو کې ځل راځي یا په هفته کې
ځل په شو شپو کې په میاشت کې یا په دوه میاشت کې دار کم
ښه ډیر ښه راځه ته وګورئ نسته ان شاء الله معلومات درکم صحیح صحیح ښه دی ورور د پښتون خوځښت باید اوس وایم چې لکه ما چې مخه ویل د ملاریا د پاره د پخوا څخه پیژندل شوی ناروغي ده او د پخوا څخه دا معلومه ده ډاکټرانو ته او همدارنګه عام خلکو ته کېدای شي معلومات په دې کې کم وي کله چې یو شخص معمولا سړی لري لري او یخنۍ کېږي او کمپله ته کوشش کوي چې په ځان واچوي داسې یو حالت چې حتی لړزه بیخي زیاته وي او د سود خود پاره دوام وکړي او وروسته خصخه یو حالت ور باندې راشي ډېر شدیده تبه شي او بیا خوله ور باندې راشي او د په څو ورځو کې ځل ور باندې تکرار شي نو احتمال د ملاریا پکې زیاتېږي نو باید هر کس لکه غورو چې وویل چې موږ ته ډاکټر سو ویل چې باید تاسو په نوینه ماینه کې خپل وینه د مورخه لپاره کې ماینه کوي یا نه کوي د ملاریا لپاره د هغه وخت ماینه کې چې په دې باندې تبه راشي او په دې باندې سړل لري راشي همه وخت که چیر امکانات وی ځان د کلینیک ته ورسې په څو دقیقو کې به انشاءالله د خبر تشخیص شي چې دا ملاریا ده او یا کومه بل ناروغي
ډیر مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو تاسو ته به هم یادونه کوو چې د ملاریا ناروغي په اړه غږیږو د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل په دې اړه معلومات راکړي السلام علیکم
السلام علیکم
معمولا کله چې دا درې ګونه حالت کېدای شي په ځین ناروغانو کې واضح وي یا په ځین ناروغانو کې واضح نه وي داسې په سل کې نه چې باید حتما داسې حالت ور باندې راشي خو معمولا ډېری ناروغان چې هغه ملاریا لري دا درې ګونه مرحله ور باندې راځي او وروسته غوڅه وینه چې ماینه شي حتما پای کې ثابتېږي او ځین وخت داسې هم کې چې په کې حتی په کلینیکونو کې ناروغان بستر دي ډاکټرانو کې پوهیږي چې دغه اراض علائم ملاریا ته پاتې کېږي مګر په وینه کې هغه نه ثابتېږي چې هغه مشکل دی همغه وی چې په هغه وخت کې میکروب په سرو حجرو دی وینه کې مداخله نوی کړي یا مثلا مخې د غنمی یا ورسه د غسخوی چې دغه مشکل ده خو که چیرې داسې حالت ور باندې راځي او دوی ته ماینات شي وي او ملاریا ورته تشخیص شي وي د ملاریا درملنه حتما کیږي او هغه کوم درملش په افغانستان کې فعلا وجود لري دغه مقابل کې مقاومت کم ده او دغه مقابل کې مثلا دا چې په میکروب زور ون رسیږي حتما پرسیږي او هغه میکروب لمن زوړي او که چیرې تشخیص یو ځل وشي ملاریا ډیره پاسانه باندې تداوی کی او د ځان څخه کوم نخې نه کنه زیاتره نه پرېږدي
بله ډاکټر صاحب که چیرې د ناروغ درملنه پر خپل وخت و نشي او ګټور خوړه و نه کړل شي نو نتیجه به صحیح
دا اعتبار په دې باندې لري چې کوم ډول ملاریا یا کوم ډول پلازمودیم میکروب په داخل د وینه کې وجود لري که چیرې مثلا هغه ډول وی چې هغه وای واکس ته یا مثلا ملاریا په خپل د اویا اول د بیا ځانګړی موضوع ده او که چیرې مثلا هغه فالسپارم وي نو هغه حتما په بد اوړي هغه اختلاط ورکوي اختلاط با بیړی ورته وای خلک او دغه مرض هغه شکل تغییر کوي او که چیرې مثلا د په هغه کسانو کې چې هغه وجود ضعیفی د رامنځته شي هغه ټول وجود ته تاوان رسوي او کولی شي دغه د کمخونی باعث وګرځي او کولی شي په کې نور مشکلات رامنځته کړي او د بدن نور ورته نور مشکلات ورته مخه کړي ډیر مننه جعفری صاحب دغه پوښتنې به ډاکټر صاحب په لنډو کې ځواب کړي درې دقیقې وخت لرو ډاکټر صاحب مهرباني ډیر ښه پوښتنه وکړه علائم یو بل ته ورته دي. په لومړی پړاو کې علائم ورته دي، او که چیرې مثلا درملنه ونه شي، هغه فالسیپارم ډول شده، هغه کېدای شي په دماغي ملاریا باندې واوړي. نور یو بل ته ټول ورته دي، او فقط هغه کومه حمله چې په مریض باندې راځي، هغه ټایم فرق کوي، وخت فرق کوي. په ځینو کې مثلا څلور ساعت وروسته، په ځینو کې اته سال وخت، په ځینو کې دوه بیا، او په ځینو کې څوار از باد کېدای شي رامنځته شي. او واکسین تر اوسه کوم خاص واکسین نه درته جوړ شوی، او بل دا چې په انټي بیوټیک باندې د دې درملنه کېدای لپاره انټي مرال ډرګس یا هغه د تاوی چې هغه د ملاریا لپاره صرف ده او پیدا کیږي او شته ده، په هغه باندې درملنه کیږي. یعنی دا خو پلازمودیم ده، او په دې باندې حکم انټي بیوټیکونه شي. د نورو مرضونو لپاره دي د پاره کومه ګټه نه رسوي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000024 3 شپږ یو، او یا هم 0040022 1 4 یاو یاو 15.